السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفانو نن په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود ته چې په افغانستان کې د ملي مقاومت جبهې مشري پر غاړه لري بلنه ورکړې وه. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې په دغه غونډه کې د خپلو کسانو ګډون تایید کړی دی او په غونډه کې دغو چارواکو او دغو څیرو ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د دوی په ټکو د یو مشروع حکومت په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل درکوو. دو امریکایی کسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا $1,000,000 ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه کړي پیسې پر جنگ ځپلو افغانانو وویشي. ټامس راموس او کینوس برن چې له کلونو راهیسې په ټکساس ایالت کې په خپل سټوډیو کې د عکسونو پر جوړولو کار کوي دا ځل د افغان ماشومانو په یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاوونو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته تللي او د دې تصویر پر جوړولو یې له هماغه وخته کار پیل کړی دی. د اسرائیل او د حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له 24 ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوې وه چې اسرائیل او حماس د 4 ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. ټاکل شوې وه چې دغه 4 ورځنی اوربان چې پرون د اسرائیل لخوا لاسلیک شو نن پنځم بنافس شي خو ویل کیږي چې د حماس لخوا په دغه اوربان تر اوسه لاسلیک نه دی شوی او د 24 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. د اوکراین پر ملکي اهدافو د روسیې پوځیانو په برید کې 4 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د راتلونکي جمعې پر مهال د دوی د انرژۍ پر اهدافو د روسیې ډیریدونکو بریدونو ته چمتووالی نیولی دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینګو نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د روسیې د توپونو په ډزو کې په خرسون کې 3 تنه وژل شوي، 15 ټپیان شوي او له 2000 زیات کورونه یې تخریب کړي دي. د هغه په خبره په برسلاف ښار کې د روسیې بې پیلوټ الوتکې یو سپینګیری سړی وژلی. پر اوکراین د روسیې بریدونه داسې مهال دوام لري چې امریکا له اوکراین سره تازه د پوځي او مالي مرستو نوې بسته اعلان کړې ده. او د افغانستان د 4 ورځې سیالیو لوبډلمشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړی دی. خاغلی خان نن د نومبر په 28 نیټه په خپل ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر انځور خپور کړی او ویلی دی چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو څخه هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ بیش لیګ په سګنی پړاو کې د نګډون خبر خپور شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواری ازادي راډیو ته ویل هغه له ډیره وخته د ملال دردونو کړی دی او بالاخره د ډاکټرانو په سپارښتنه نن پنځشنبه د لندن په یو روغتون کې عملیات وکړل. خاغلی شینواری ویلي ډاکټرانو د یو میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته خپل کرکټ پیل کړي. اوسمهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوالې سیالۍ هم نه لري خو د کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې له هند سره د 3 شل ورځو سیالیو د لوبلړۍ خبر ورکړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو غونډه ترسره شوه. د سر غوښتنه یې څه وه؟
کلید اول و راه حل اول.
لومړنی کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي.
دا چې روسیا د څه شي په لاټه کې ده په دې اړه د چارو د کتونکو نظر هم لرو.
2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي، ولی روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وایانت ولري.
پاکستان کې هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تک تکل لري د وتلو د فیس په نوم نوې جریمه سره مخ شوي خو د ورکړې وسې نه لري.
مجاهران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې له کومه ګرو پلار مې هم وس نه لري او ممکن موږ نه توانی ګل دې ځای نه انتقال شو. په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جریمه مو هم نه دی تاویل کړې.
د غزې په 4 ورځنی اوربان کې دراغلی ځان په اړه هم درته ورستی حال درکو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 9:15 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې دوی تل هڅه کړې د افغانستان مسایل په سوله ایز ډول حل کړي، خو په خبره طالبانو هر ډول بین الافغاني مذاکرات رد کړي دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود په دغه کانفرنس کې غوښتنه کړې چې نړۍ د افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو څیرو هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه پر دغې غونډې تبصره نه ده کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
مسکو د پنجشنبې په ورځ د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو مخالفې سیاسي څېرې وربلل شوې وې.
د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دا کانفرنس چې د روسیې د عدالت ګوند لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو یې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې خپل حکومت مشروع او ټول شموله بللی، خو د کانفرنس ګډونوالو تر ډېره په خپلو ویناوو کې طالبان د واک په انحصار تورن کړل او ویل چې افغانان یې له خپلو ډېرو حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅې یې کړې دي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي دي. احمد مسعود زیاته کړه افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د یو تیاره ناورین خواته تللی، قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډېرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل که له افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي.
کلید اول و راه حل اول
لومړنی کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې خپل خلکو ته ځواب ویونکی نه وي او احترام ورته ونه کړي. بل شکه هغه نه بسیمه او نه هم نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي،
نه به قوانین بین المللي و جهانی.
ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې طالبان افغانستان د منځنیو پیړیو په ډول مدیریت کوي او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تحمیلوي. د دې کانفرنس یوې بلې ګډونوالې فوزی کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 80 فرمانونه د ښځو په اړه صادر کړي او دوی له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي دي. نوموړي همداشان ادعا وکړه چې طالبانو د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه هم ځپلي دي.
در حقیقت طالبان ثابت ساختن کې
طالبانو دا ثابته کړې ده چې وخه جنگي ډله ده، خو یوه ډله نه ده چې حکومت کول یې زدوي. نن د ښځو یوې وړې ډلې طالبان دومره ننګولې دي چې دوی نه یوازې د ښځې زنداني کړي، بلکې د کورنۍ غړي هم ورسره زنداني کړي دي.
اغلی کوفی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو په ځای دې د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوي کانفرنس ته څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین غبرګون هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله او د ښځو د حقونو موضوع یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. د مسکو په کانفرنس کې د احمد مسعود او فوزی کوفي تر څنګ د مقاومت جبهې غړي احمد ولي مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د شورا غړي محمد محقق، د تیر جمهوري حکومت د عدلي وزیر فضل احمد معنوي، د ولسي جرګې مخکنی غړي شکري بارکزی او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو همداشان یادونه هم وکړه چې که طالبان خبرو ته حاضر نه شي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. د روسیې د عدالت ګوند په پارلمان کې هم غړي لري. مشر سرګي میرانوف تر دې مخکې هم د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلي وو. په روسیه کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هېواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څېر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو کوربتوب هم کړی، له هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی.
و هم اوریدل چې مسکو نن د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو د غونډې کوربه و. دغو سیاسي مخالفانو ته د عدالت په نوم د روسیې هغه ګوند بلنه ورکړې چې ویل کېږي په پارلمان کې هم یوازې 40% څوکۍ لري. دا چې دغه غوند نور په روسیا کې څومره رول لري او روسیا په ټوله کې لدغه غوندې څه اهداف غوړي تر لاسه کی، همدا موضوعات مې د وی مرکې په ترڅ کې په ماسکاو کې له پخوانی افغان خبريال او د روسیې د چارو لکتون کې فاروق فردانه وپوښتل.
روسیا کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په لاس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپله د روسیې د ډیموکراسۍ د ښودلو دپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي، او هغوی غواړي د ډیموکراسۍ اکټ وکړي د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې. عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې ده، د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره کړې ده، د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږۍ دا غونډه ترسره شوې؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزانه پرته اخیستلی نشي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولای د ځان له خوا نه ووایي، د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې و نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لاټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي، ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالفې څېرې وربللې؟
روسیه همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یوه لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیه په ډېرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیه غواړي چې ځان دپاره یو جای پای پیدا کړي د آسیای میانه کې د طالبانو دپاره یو الټرناتیف وساتي، په داسې حال کې چې روسیه او طالبان سره ډېر نږدې دي. نږدې ول 2014 کال نه تر ننه پورې روسیه او طالبان نږدې دي. ولې روسیه له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري؟ ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهه په نوم باندې د جبهه مشري کوي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیه د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یوه خبره. او بل یوه مسئله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان دپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې د لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده، کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی افغان خبریال او د روسیې د چارو شنونکی فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره په مسکو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو د نننۍ غونډې په اړه تحلیل کوو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وسم ورزو. په پاکستان کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ستونزو ته چې نورو هیوادونو ته د تګ نیت لري، له هغو افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالرو اخیستلو پریکړه د پناغښتونکو اندېښنې نور هم زیات کړي دي. د پناغښتونکو د دې پریکړې له مخې باید دریم هیواد ته تلو مخکې پاکستان کې سلګونه ډالره جریمه پرې کړي. دا چې ولې او دغه پناغښتونکي نور کوم شکایتونه لري تفصیل له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له هغو افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یوه بله پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې له مخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید $1,000 جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیې تر څېړنې لاندې دي وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یوه له دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
هغوی موږ ته ایمیل ادرس راکړه. وی ویل چې که ویزې وخت مو غځوي نو موږ ته خبر راکړئ. وروسته هغوی ما ته زنګ ووهه. وی ویل تر څو چې ویزې مو موږ ته نوي راکړي نو ستاسو د کار بهیر به پیل نه شي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغوی راته وویل چې دا به د هر کس $340 وي. موږ یې نشو ورکولی، توان یې نه لرو.
یوه بل افغانه کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي خو پیسې نشي ورکولی او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ ایران یو، په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې له کومه کړو. پلار مې هم وس نه لري او ممکن موږ نه توانېږو له دې ځای نه انتقال شو، په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمې مو هم نه دي تاویله کړې.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناهغښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان پخواني پوځیان خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستان د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راځو، خو اوس ورځو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د نافذ شوي اوربند راغلي ځنډ ته. په خبرونو کې مو هم واورېدل چې اسرائیلي چارواکي له حماس غدریزې ډلې سره د څلور ورځني اوربند موافقې په اجرا کېدو کې د پیښ شوي ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د مصر او قطر له مشرانو سره د دې موافقې د اجرا او په سیمه کې د تلپاتې سولې پر لارو چارو غږېدلی دي. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د مصر له ولسمشر محمد عبدالفتاح السیسی سره د غزې د وضعیت او د دې ترانګې د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی بایدن خپل مصري ساري ته وویل امریکا له غزې ترانګې څخه لویدیځې غاړې ته په زوره د فلسطینیانو له لیږدولو سره مخالف دی. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د امریکا ولسمشر د فلسطیني هیواد د جوړېدو په اړه پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. ویل مصر د داسې شرایطو په رامنځته کولو کې مثبت رول لري. مصر او اردن په سیمه کې د روانې جګړې له پایله له غزې څخه خپلو خاورو ته د فلسطینیانو د اړیستلو له احتمال سره سخت مخالفت کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بندنوی چارو وزیر نن پنځشنبه د اسرائیل او د حماس د سختریزي ډلې ترمنځ د موقتی اوربند په اجرا کې د ځند په باب د قطر له صدر یاسم سره تلیفوني خبري وکړي. تاکل شوی و چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنگي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي شزی او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. د خبری آژانسونو د راپور له مخې انتونی بلینکن د موافقې د اجرا د پړاوونو د یرغمل شویو اسرائیلیانو د خلاصون د پروسې او غزې ته د بشري مرستو د رسیدو پر اهمیت د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره خبري وکړي. د راپورونو له مخې د قطر صدر اعظم چې هیواد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شبې موافقې په کېدو کې د منځګړي رول لوبولی د جګړې د درېدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. ویویل د سولې یوازینۍ لار د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني هیواد د جوړېدو د طرحې تطبیق دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې ټولګه کې دا په زړه پورې راپور اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ویښتانو او ګیرو پر سټایل یا بڼې باندې بندیز د دې لامل شوی چې د سلمانانو یا نایانو کاروبار پیکه شي. تفصیل په دې راپور کې
هفته کې به خلکو درې وارې ګیره جوړوله، اوس په میاشت کې نه جوړي. پخوانی مزه د هیڅ څه شیم نشته.
نقیب الله وو دای په ننګرهار ولایت کې د سلمانۍ دوکان لري. وایي چې له کومه وخته چې طالبانو د نارینهو په ویښتانو او ګیرې جوړولو بندیز لګولی، کاري دومره پیکه شوی چې اوس هغه د دوکان کرایه هم نشي پوره کولی.
شاو به راتلو 15 نفره به هغه سره اضافه راتلو، اوس همغه یو شاو یا رکشه کې راشي یا همداسې پیاده را رواني. دغه امر بالمعروف هم را پیدا شوی دی. د دو سره دا د کار وضعیت داسې شوی دی چې اوس ډېر خلک زړه نه ښه کوي. یعنی داسې ورځ راغلې ده چې ما پکې 15,000 هم کار کړی، اوس چې زه ډېر کار وکړم اوس 1,000 روپۍ دوه چنده چند درې چنده کمای پکې راغلی.
په کابل کې یو بل سلمان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي روډ ته وویل چې پرمختللي وسایل یې سلمانۍ ته اخیستي خو حاکم نظام یې کار ته نه پرېږدي. دی وایي د امر بالمعروف او نهی عنان منکر وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د ځوانانو په ګیره کې به لیکې نه جوړوي او نه به یې ویښتان په غربي سټایل ور جوړوي. یو شمیر نارینه هم وایي چې د ګیرې او ویښتانو جوړول د دوی شخصي کار دی، خپل سلیقه یې ده. دا چې د دې واک هم ورنه اخیستل شوی دی دوی ته د منلو نه ده، خو مجبور دی چې د حاکم نظام امر پر ځای کړي.
هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا بم کړو ویم وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه.
د وزګارتیا د کچې پراخېدل هم د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ځوانان ان د ویښتانو جوړولو پیسې هم ونه لري. د خوست ولایت یو تن اوسېدونکی چې دی هم د خپل نوم له ویل اوس څخه ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي:
پخوا چې اوس پام یو کار مې پیسې را سره وي او نه کې یو ځل یا درې ورځې دوه ورځې باتلم، نو اوس چې کار نشته، وظیفه نشته، پیسې نشته، نو زه مجبور یم چې 15 ورځې بعد یا میاش بعد او چلی وخت بعد سلمان تلار سره خپل ویښتو ګیره جوړ کړم.
موږ د سلمانانو او یو شمیر نارینه و شکایتونه چې د دوی په ګیره او ویښتانو جوړولو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت متعصبین مداخله کوي، د یاد وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره شریک کړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د روان کال د زمري میاشتې له 3 را په دېخوا د افغانستان په ټولو ولایتو کې د ښځو پر مخ هم سینګارتونونه بند شول. اوس سلمانان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو په بیاځلي واک مریدو سره د دوی په کار محدودیت لګېدلی دی.
azadiradio.com.
او رسای راپور دار سیراخلو چې په کابل ښار کې د ژمي او سړې هوا په پایل سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. تفصیل له سنا کا کړه.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنا د پرچاوي زیاتېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي په رارسېدو چې دوی برېښنا ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري، د ورځې 4-6 ساعتونو برېښنا لري. د کابل ښار د قلعه فت الله سیمې د دریم سرک اوسیدونکې ماریا وایي چې د دې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د نه لرلو له امله د ورځني چارو د پرمخ بیولو لپاره ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دریم سر قلعه فت الله برقونه ډېر خراب دي. سهار مخکې لمنځونه چې مکمل ورځ برق نه وي، خلک کلاشي نشي کولی. مخصوصا بلاکو کې ژوند ډېر سخت دی چې اوبه یې کالي مینځل هر شی په برق دي. د خلکو برقونه هم داسې وخت کې هرڅه چې څوک نه کلاشي وکولی شي نه خپل کار وکړی شي.
د کابل ښار کارتینو د سیمې اوسیدونکی صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دا د برقو ډېر سخت مشکلات دي. دلته زموږ منطقه
زینت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته یې آنلاین زده کړو ته مخه کړه، خو اوس د برېښنا پرچاوي د دې د زده کړو پر وړاندې یو خنډ دی.
ولګي محصله یم چې ډېر زیات راته سخته ده. کله چې برق نه وي یا د ما موبایل د درس په وخت کې چارج ختم کی یا هم وای فای کار نه کوي، نو د دې لحاظه ډېر زیات خلک په ستونزو کې دي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو څخه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په خپله ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د لیندې په دوهمه د سهار له 2 بجو د مازدیګر تر 4 بجو د ازبکستان وارداتي برېښنا د 50% کموالي او د لاس زیاتې پرچاوي په اړه خبر ورکړی. یاد شرکت ویلي چې د برېښنا دا لنډ مهاله کموالی په ازبکستان کې د برېښنا د تاسیساتو د ترمیم او بنسټیزې رغونې په موخه ترسره کیږي او د کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه به اغېزمن کړي. وارداتي برېښنا او افغانستان کې دننه د برېښنا د سرچینو کموالی هغه لاملونه دي چې په دغه هیواد کې د برېښنا پرچاوي ستونزې راولاړې کړي دي او د کلونو په تېرېدو لا هم دې ستونزې ته د حل لار نه ده موندل شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګر د روان لمریز کال په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. دا برېښنا چې له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي ډېر ځله په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د مصرف په زیاتېدو سره یې بهیر ټکنی کیږي.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي ورور.
نومه اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه جدن له امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي. خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وتا. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوره دي. سونه ماجرین در پوره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس یو به تعالی دی او کې سي جوړ سي. نو سلام با احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیس پروګرام آزادی او اوریدون کې نشر ته چمتو ده. په دې پروګرام کې تاسو د ورکشو عزیزانو د لاټي او د غراز د حقوقي د مندلو په اړه پیغامونه هم اوریدلی شي. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفانو نن په مسکو کې غونډه کړې. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډې لپاره مسکو ته تللي دي. د دوی عمده غوښتنه له نړیوالو ټولنو دا وه چې په افغانستان کې د دوی په ټکو یو مشروع حکومت ته زمینه برابره کړي. دوه امریکایي کسانو د افغان ماشومانو د اساس داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري او غواړي چې د دې تصویر له درکه ترلاسه کړي پیسې پر جنگ ځپلو افغان ماشومانو ولګوي. د اسرائیل او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له څلوروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. د اوکراین پر ملکي اهدافو د روسي پوځیانو په برید کې څلور ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین راتلونکي ژمي پر مهال د دوی د انرژي پر اهدافو د روسي د ډیریدونکو بریدونو په اړه چمتووالی لري. او د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړي دي. ښاغلي خان نن د نومبر په درویشتمه پر خپل ټولنیزو پانو د خپل روغتون د بستر انزور خپور کړي او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریښي دي. ځینو افغان کډوالو چې د ایستلو ګواښ سره مخامخ دي شکایت کړی چې د پاکستان پولیس ورسره ناوړه چلند کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونه او جونګړي ورانوي. دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې ژمی هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړې. په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه هم لرو. اوریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه پیغامونه هم راټول شوي. خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړو روغ وي ژوندې به یاست. ورور ډېر ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي. موږ سامانونه ګرځول کېږي. موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي. ورور پیسې په نه کار راسته اخیستل کېږي. ورور
السلام علیکم. خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خراب یو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
السلام علیکم. زه د پنجاب نه سید خبرې کوم. دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کېږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوزي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي. او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدل شروع دي. نو موږ تاسو هیله دا ده چې د آواز نشر کوي چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي آواز نشر کوي آواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کېږي او د کارډونو والا هم نیول کېږي.
سلام علیکم. څنګه ښه جوړ بخیر خیرت وګورئ. پاکستان مې تماس درسره نیولې دي. د افغانستان یم د کندهار ولایت یم. کندهار کې مې وظیفه درلوده مننه پوستی وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. د لوی په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته یې ویشتلی یم. په پاکستان کې کولمې مې ټوله په لښتې کې دي. سوال بل د ټوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ ستاسو سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي. نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي. آخر به موږ کوو څه پای به مو چې
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي مو ازادي راډیو ته پریښي وو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي، د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بی اسناده کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن پوښتلی چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې.
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار و چې دی پورته کو، او داسې ویل کېږي چې په دې کې دغه حکومت څومره دانه خو دا نظامی خلکو چې کوم دا پیسہ دې کوم نه پدی باندې له پاسه وروته پړه، او نه نگران حکومت ته دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې لدوی او نه نه مسولیت چې کوم دی خو یو انتخابات کول دي، نو دا خپل مسولیت نه پاس به لاړو او یو دغه پیسې لا وکړي چې هغه ته خلک مریان دي یو هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډېر زیات جور منفي اثرات پیدا کوي. یو بل دا ټول نړۍ دا شي پنځلس لکه خلک چې کوم دی هغه دوی په تکلیف کې پړه په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته، او دلته چې کوم دی کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه پرې ختم کړو، بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان یې پټول لرې کړو چې تاسو به یو خالي یو سوټ کیس دا یو صندوق بدن سوړی او دا کې کنه له دا ته ولېګل پولیس ته ولې چې تاسو وځي، نو دا یو ډېر د څه کار یو کوشي زما خیر نه کړه سو معاف کی دا خو بین الاقوامی قانون کې چې کوم دې اس غونډه نشته.
مننه مشر، تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څغوالې کابل مشکې د اشرف غنی صاحب حکومت او طالبان راغلي، طالبان ویل کېدای شي دوی په لګان هم دي ملګری هم دي او یاو، نو دوی څغوالې کابل
دا غي دا اندازه وه چې د پاکستان کې چېرې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې چې چوي دي، نو په دې کې افغانان نه دي او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود توسيږي پای کې داخل خلاص دي. دا خبره بالکل غلطه ده چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي، تحریک طالبان پاکستان خلک کوي، ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته. افغان مهاجرینو دا سلوي خلک د تیر کړی دي، اوس پرې دی باندې سې الزام نه دی لګېدلې دي، اوس پرې د پاکستان په سیاست کې څه نه راغلي دي، اوس پرې د مقامي لانجو نه ځان پر اساس کړی دي، دې مقامي خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نه څه ګډې شوې نشته. دې د پاکستان اکانومي ته نقصان نه رسولی، بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او داسې نور سېکټرو کې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسولی دی. نو دا خبره چې دې په دې 14 کې او په دې بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دی، دا بالکل غلط مفروض ده.
بل پښتنه دا چې دوی وای دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري یا رجستر شوی نه دي، دا کسان لږونه کال پاکستان کې پاتې شوی دي، ولی دوی رجستر شوی نه وو؟ تاسو کمشنری کې مې وخت کې پاتې شوی یاست.
دا هغه خبره ده چې کوم چې کوم لپاره خپل لیکلو کې او وینو کې روز کوم، دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو جی صرف دا درک لگاول کی پپلانی جے کی پلانی خار کی پلانی کلی کی دوی سخت خپلوان دی از کری خلک دی دی التزان رسائی جی دزه نه دی خبر کی رجسٹریشن بسنګ کیږي او نور چې کوم دی دا شنا خطی بسو پر کوي، دا پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دی زان ورسای او دی چې کوم دی نو دا کی رجسٹر کی او زیره شراکتی ور کیه ارضیه مستقل
کابل او اسلام آباد دا څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي، چې کله ناکله راولاړېږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي؟
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي، نو تاسو ګورئ چې درې سوه ټرکونه، درې سوه جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي. د هغې اوسه پورې چې کوم دی دغه نه ده شوی، نو هغه سامان ټول خرابېږي. تورخم ته ورشه، چمن ته ورشه، نو په سلګونو ټرکونه چې کوم دی ولاړ دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته لس محکمې کار کوي. نو که یو محکمه چې کوم دی، یو افسر چې کوم دی، د هغې ټول دغه وی مشر وی، نو دا فیصلې به اسانه وي. خو دلته د هر یو محکمې خپل مشر دی، هغه خپلې فیصلې کوي. نو بیا خبر نه راځي چې هلته رشوت هم چلېږي، هلته چې کوم دی یو ګنټې والا کار چې کوم دی هغه په دوه ورځو کې کېږي. نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه خپه شي، د هغې تاوان هم کېږي، او د خلکو چې کوم تلک راتګ چې کوم رکاوټ دی دغه چې کوم دی. یو بله مسله ده، دویمه خبره، تعلقات اړیکې به لخه کېږي چې دا د بیزو کار چې کوم دی لږ آسان شي. دلته چې کوم دی کابل کې اجلال آباد کې ویزو د پرسوک درخواست بری په ناغت وي، ته شپږ میاشتې انتظار کوي. نو شپږ میاشتې انتظار به څوک کوي؟ باید چې هغه زوړ سیستم والا پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختي په دا باندې باید خلک پرېږدي، د پاکستان هم خلک پرېږدي، افغانستان هم خلک پرېږدي. او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی، په دې کې چې کوم دی ځای په ځای باندې هغې دروازې جوړې کړي، او هغې باندې دا په شناختي کارډ په اساس باندې خلک پرېږدي. نو الله په کومه داړي کې خسي دي، نو ورس پرې په داړي کې زمخ یې رداوي چې نور هم فرادي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادۍ رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي راډیو واتس اپ او غږ ثبتونکي ماشین ته مو پرېښي دي.
فادي ورګرځي او ضرورت ته پیخي، نو اند کلی کور نه ونه ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو، نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کوي، کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه. چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع، یعنو کاروبار ډېر ګډ وډ شو، نو اوس خلک په اعتماد، خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي، ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بیکاري چاته ده، دا بیچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رضون کولیدم کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم چې یو سړی ډېر له انتها زیات قرضدار کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې، یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي، او یا خپل ولایت پرېږدي، یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی، توانې سوی یم، کاروبار مې کړی، په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې را چې وړې دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده. زه د ورکولو توان نه لرم، خو د ما باندې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم، چې زه خپله وظیفه هم له لاسه ورکړم، او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی، تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو د دغه څه دا خواهش دی د حکومت د مرستې ټولو ماجرو ته ور وویشي.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارمندانو ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سول ټکر ټکر در پودره دي. څونه مهاجرین در پودره سو څونه څونه مړه سو څونه څونه ځکې ځای سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاریا ولایت څخه په اړیکه کې یم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور، هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو دسیسې دي. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت څخه، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایت پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفیر د سیمې څخه دغه پیغام پیژنم. زما د وروستو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډیر خراب دی، مشکلات سره مخ دي.
السلام علیکم آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه. وا د هلمند ولایت مستقلا د ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه، د ولیکل په نامه د کنجک د سیمې څخه پیشتوزی د کلي څخه، زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې اواز زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مستقلا خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو. او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراتو څخه چې زموږ سړک پوخ کړي. په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي، ډمبرونه جوړیږي، یو د مساکلا د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکلا ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارات پاملرنه وسی. از موږ خپل مجلس چې تر ګریشه ولشکرګاه پسې رسو، سخت مریض هغه خپل ژوند د لاس ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي امارات څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي. نور نه مرسته غواړو، هیڅ چی نه غواړو. دغه د ولس لپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکله ولسوالۍ کې جامبر شروع دی. څوک وایي 50 ګزه جوړي، څوک وایي 10 ګزه جوړي، څوک وایي 200 ګزه جوړي، خو لکه د پروش کال د 100 ګزه 200 ګزه جوړي، نور خدمت نه پشکې کیږي. دا قدر کې د موږ ته خدمت وسي په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته د یو بند وتړل سي، یو د دمبر موږ ته وتړل سي، دمبر جوړ سي. دا غټه غوښتنه د زموږ د ټول مساکله د ولس دا غوښتنه ده. یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلي، د ټول ولس دا غوښتنه لري، د ارمان په زړه کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. علي دوه کې جوړ او روغ بې. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څو پوښتنې درویګنې پویل شوي دي پیدا شوي دي. دغه هم غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي او مو په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځن خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اورېدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00422111401.
د پروګرام په وروستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی سس سره پر اړی کې مزنا ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وې د مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری د دروش کال یا چلر وش کال کوم روښ د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزام لري 0300 8720 بلش میراو هم 0200 2410 8120 وسلام په احترام.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوي. کله چې موږ د دغه خپلشتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0100 2 3 8 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي دواړه زما شمیرې دي. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ د خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم. زه وری خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو 15 کال کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کښې واغنم را وستو نو بیا دې در کښه وی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه چې هر چاته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي نو شیرینی به خپله وخوري وروره. که هغه هم ما ورور ده وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره نو تاسو له موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در ووهلي پیلن کابل کې یو با بس خو واخله دا وړه ملام مال شورو را
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 چې دا البته د افغانستان کور نمبر دی وروسته بیا 00 تکرار 00 00
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په اول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته یې په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0625950 یو ځل بیا تکرارم ریبا شماره ده 0625950 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0125509
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه فقط یو څه چټ او د مدرسې طالب و نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو 0 90 94 51 0 70 42 43 د واټساپ شمیره ده 0 90 94 51
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي او ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دل ما درته وانه وگل وانه